کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایم
ولسمشر غنی د کندوز په ولایت کې د دریو نو ولسوالیو د جوړولو اعلان وکړ ترکیه نن په لسکونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د دغه هیواد نو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي او د روسیې او ترکیې ترمنځ تشنج لا ډېر سوی دی
په دې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل نو وروسته په راپورونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو د انټرنیټ د تنظیمولو په چارو غږیدلی یو دا پروګرام د وخت سب شوی دی تاسو سره رسن نشو غږیده اوس زه زیبا خانم او روخان نورزید د ساعت خبرونه وایو
جمهور رئیس اشرف غنی کندوز ته د خپل سفر په وخت کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړی دي چې د کندوز د سقوط په وخت غفلت کړی دی پام وکړئ
کندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر وخت د دغه ولایت ځوانانو او سپینګیرو جمهور رئیس ته د کندوز په اداري سیستم کې د حتمی بدلونونو په اړه وړاندیزونه وکړل د کندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک په خپلو خبرو کې ویل چې په کندوز کې د ناامنۍ رامنځته کوونکي غیر قانوني وسلوال او بیکاری ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندوز ته د خپل سفر پر وخت خلکو ته په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین له دندو ګوښه کړي چې د کندوز د سقوط پر وخت غفلت کړي هغه زیاته کړه چې د دغه ولایت هغه ولسوالان به هم منفک شي چې د جګړې پر وخت له سیمې تښتیدلی وو
امروز امر سبک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
نن می د ملی امنیت د ټولو هغو مسؤلینو د منفکی امر ورکړي چې د قندوز د سقوط پر وخت په خپل دندو کې غفلت کړي یو شمیر به د نظامی اصول مطابق تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي او یو شمیر نور به له دندو منفکیږي په قندوز کې بعد د ملی امنیت ټول کډرونه سرتاسري نیوي کیږي جمهور رئیس زیاته کړه چې د پولیسو شلتنه مسؤلین هم له دندو تبدیل شوي او له دې وروسته به د قندوز هر امنیتی کادر ځواب ورکون کوي
ولسمشر غنی په کندوز کې د خپل خبرو په جریان کې دا خبره هم وکړه چې د کندوز په ولایت کې به درې ونیو ولسوالۍ جوړې کړي
بل په لاو جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د لومړي مرستيال د هغو ادعاو د سیړلو د پاره یو هیئت ټاکلې ده چې وايي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي په هغه خبر پانه کې چې د ارګ نخبره شوی راغلی دي چې نصر الله ستانکزه د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی ده د لوی سرنوالې مرسیال ډګر جنرال عبدالفتاح عزیزی او د دولت د عمومي قضایا او رئیس میر احمد انور سادات دغه هیئت د مرسیالانو په توګه ټاکل شوې دي په فرمان کې ویل شوې دي چې ټول داخلي وزارتونه باید دغه هیئت سره همکاري وکړي
افغان حکومت وایي چې د خوست په سرحدي سیمه ببرک ثانی کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوې دي د خوست والی وایند مبارز محمد زدران امریکا ژغته ول چې بری تیرش په سوي دي او په وجلسو کسان کې ټول افغانان دي حکومتي ځای چارواکي د پاکستاني رسنوي هغه رپورټونه نه مني چې وایي تیرش په خوست کې د بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبان مشر او دغه ملګری وجلسو دي
ترکیه نن په لسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د ترکیه لارې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي بیرته افغانستان ته لیږلي دي د کابل د هوایی دګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز د امریکا غک سره په مرکه کې ویلی دی چې په دغه یو سلو یو اتیا کسانو کې د پاکستان اوسیدونکو هم دي د ترکیه نه د اسول شو افغانانو په دغه لوی ډله کې اکثریت ځوانان دي خو د کم عمر زیات هلکان هم پکې دي په دغه ډله کې د ننګرهار د ولایت د سرخرو د ولسوالۍ یو تکلن ماشوم دی یو شمیر رسانه شو کسانو د امریکا غک ته ویلی دی چې د تیرو دریو میاشتو رئیس د ترکیه په زندان کې پراته وو او وروسته د افغانستان د سفارت په مرسته د دې د خوښې په خلاف د استانبول نه افغانستان ته ولېږل شول
د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته دا مورکو د روسیا او ترکیه ترمنځ تشنج لا پسې ډیر سوی دی. د سینن سره په مرکه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل چې حکومت باید د روسیې څخه بخښنه ونه غواړي. هغه ویل چې فکر کوي چې که چیرې دې ته اړتیا وي چې کوم اړخ بخښنه هم وغواړي نو دا به ترکیه نه وي. بل پلو ته ترکیه هغه سبسوی ژغ هم خپور کړی دی چې وایي خبرداری دی چې د ترکیې پوځ روسي پیلوټانو ته مخکې له دې نه چې تیاری راوغورځوي ورکړی وو. دغه سبسوی غږونه د اسوسیټډ پریس خبري اجنسی نن ورکول سوي دي. دا شی چې الوتکې ته څو ځلې خبرداری ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د ترکیې هوایی حرم ته نږدې کیږي او باید چې خپل مسیر ته تغییر ورکړي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برتانیې صدر اعظم وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریدونه به په برتانیې باندې د برید خطر ډیر نه کړي. هغه زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې اوس هم دغه افراطي وسلواله ډله برتانیا په هغو هیوادونو کې شمیري چې غواړي هدف یې وګرځوي. کامرون نن دغه خبرې د برتانیې په پارلمان کې کړې دي. هغه هڅه کوي چې د پارلمان غړي په دې قانې کې چې د برتانیې هوایي قواوې باید چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف خپل بریدونه ډیر کړي. هغه ویلي دي چې امریکا او فرانسه غواړي چې برتانیا ورسره ملګری شي او برتانیا باید چې د امنیت په خاطر د خپلو مسؤلیتونو نه غاړه ونه غړوي او یا یې بل چا ته حواله نه کړي. کامرون غواړي چې پارلمان په سوریه او عراق کې د داعش په مقابل کې د بریدونو په حق له موافقه وکړي، خو هغه وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې دا معلومه شي چې د دې بریدونو نه اکثریت واضح طرفداري کوي.
د فرانسې پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړی دی. پر پلوته د جرمني سر اعظم ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت په خلاف په جګړې کې لا ډېره ونډه اخلي. د فرانسې د سنا مجلس د یوول سغړو نه پرته چې حاضر نه وو، نور ټولو 315 غړو په 2014 کال کې هم په سوریه کې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري رای ورکړه. د فرانسې ولسي جرګې له مخکې د بریدونو د جاري ساتلو په طرفداري د څلور مخالف رای په مقابل کې د 515 موافق رای ورکړي دي. د فرانسې پارلمان داسې وخت رایګیري کړې ده چې دغه هیواد ولسمشر جرمني ته تللی وو او د جرمني د سر اعظم سره کتلی وو او د اسلامي دولت په ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کړې وې. د جرمني سر اعظم ویل دی چې هیواد باید د اسلامي دولت په خلاف په جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. روسیې نن وویل چې د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحد ته نږدې د ترکیه لخوا د روسیې الوتکې د غورځولو په سر د دې دوه هیوادونو په دوه اخیزو اړیکو کې د جنجال له امله ترکیه د خوراکي موادو صادرات ته باندې نور امنیتي اقدامات لګولې دي. د کرملین نطاق دا خبره رد کړه چې مسکو په ترکیه باندې بندیز لګوي، خو یې ویل چې دا نوې قیودات د افراطیت د خطرونو باوجود د ډیرو دلایلو له کبله ولګول شول.
تمه کیږي چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې به یو مشخص پلان جوړ شي. نور تفصیل به د حسیب الکوزینه واورو.
په پاریس کې به د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس د دوشنبه په ورځ پیل شي. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو سره د مبارزې په اړه په مشخصو پلانونو باندې موافقه وشي. امریکه د کانګرس غړی ډان بایر داسی وای
دی یونایټډ سټیټس هاز ډن مور دن انی اذر کانټری ان دی لاست 7 ایئرز ټو ریډوس اس کاربن فوټ پرینټ.
په تیرو څو کلو کې امریکا تر نور هیوادونو ډیر څه کړی دی چې د کاربن غاز د تولید کچه راکم کړي. نور هیوادونه هم ډیر کوشش کوي. زه د پاریس کانفرنس په اړه خوشبین یم. حتی چین او هندوستان هم غواړي چې په دې اړه پلانونه ولري،
خو مشکل په دې کې دی چې څنګه کېدای شي چې د مخ په ودی هیوادونو سره مرسته وسی چې د انرژي دوامداري منابع پیدا کړي. د جورج میسن د پانتون استاد مونا صرف دی وایي چې د لمر د انرژي نه استفاده کېدای شي چې دغه مشکل حل کړي. علي حق چې د ملي منابعو د دفاع د شورا سره کار کوي په دې نظر ده چې دا به ګران کار وي چې د کاربن غاز د تولید مشکل دی ژر حل شي. هغه وایي چې تر نورې وادونو مخ په ودی وادونو زیات د اقلیم د بدلون د خطر سره مخامخ دي او د دوی سره باید چې صنعتي وادونو مرستې وکړي. خو دا معلومه نه ده چې د اقلیم د بدلون په خلاف د مبارزې لپاره به د پاریس په کانفرنس کې په یوې هر اړخیزې موافقې باندې سلا وسي او کنه. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاته خبرونه. په فرانسیس نن په کینیا کې د مسلمانانو او عیسویانو مشان ته وویل چې دوی پرته له دې چې مذاکره وکړي او د افراطیانو د وحشیانه بریدونو په خلاف ودرېږي بله لار نه لري. او نن په امریکا کې د شکرانې د ادا کولو ورځ ده. د ورځ چې ملي رخصتي ده، امریکایان د خپل کورنۍ سره تیروي، میلمستیاوې کوي او همدارز د بازارونو او مارکیټونو کې سوداګانې کوي. دا خبرونه
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې